بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالی کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو زموږ سلامونه نیکی هیلی ومنی د تهران رادیو له سارنۍ وساته خبرونې سره زلی اسقر عبیدی سره د ملګرو ساسو درانه حضور تحضیر سوی یو. قدر من اوریدونکو نن د یکشنبې ورځ د 1444 لمریز کال د سنبلې یا د وژې د میاشتې 23مه نیټه او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1444 قمري کال د ربیع الاول د میاشتې له 28مې نیټې سره سمون خوري. نن به هم خبرونه د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د یهودیت او عیسویت له ګډو ټکو څخه د سیونیس رژیم د جنایتکار لومړي وزیر نتنیاهو د ناوړې استفادې په کله سیاسي تبصیرې ته ورسئ. ورپسې به هم د ایران د اسلامي جمهوریت او د افغانستان مطبوعاتو ته یو کتنه وکړو. بیا به هم د رڼا د سرچینې معنوي خپرونې ته غوږ سئ او په پای کې به هم تلپاتې وږمې درته وړاندې سي چې په دې سره به مو د نن ورځې سارنۍ وساته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی او تاسو کولای سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtonnewsyahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز: درو اروپایي هیوادونو ته د ایران د خارجه وزیر خبرداری. د ایران د ملي امنیت شورا منشي وایي له کومې پایلې پرته د اسلامي هیوادونو غونډه سیونیستي رژیم نیو بریدون ته هڅوي. امریکا له طالبانو سره د اړیکو د رغولو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان لومړي وزیر طالبان ته سخت خبرداری ورکړی. د امریکا خارجه وزیر وایي پر قطر باندې برید له اسرائیلو سره د امریکا په اړیکو کې ستونزه نه رامنځته کوي او د عراق لومړي وزیر د اسلامي هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ائتلاف د جوړولو غوښتونکی سو. قدر من اوریدونکو اس مهم پام را اړو تفصیلی خبرون ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی درو اروپایي هیوادونو ته د سنپ بیک میکانیزم د فعال کولو په اړه په یوه مشوره کې ولیکل. د درو اروپایي هیوادونو لپاره د دوو سختو انتخابونو دقیق تعبیر دا دی که یې وکاروئ له لاسه به مو ووځي. هغه په ایکس ټولنیزې شبکې کې ولیکل: خبره یوازې دا نه ده چې درې اروپایي هیوادونه د سنپ بیک یا ماشي میکانیزم فعال کولو لپاره هیڅ قانوني، سیاسي یا اخلاقي حق نه لري، بلکې دا حق یې که درلودلی هم وای. د دې میکانیزم فعال کول به اروپا تاواني کړی وای. هغه زیاته کړه: د درو اروپایي هیوادونو لپاره د دوو سختو انتخابونو په اړه خبره دا ده که د ماشي میکانیزم وکاروئ له لاسه څخه به مو ووځي، او شاید دا غوره وي چې ووایو که یې وکاروئ هر څه به د لاسه ورکوئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې ویلي وو چې شاید د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مسؤولی سره بله ناسته وسي، خو دا د اروپا له پریکړې سره تړلې ده. هغه د نړیوالې اټومي انرژیو ادارې له عمومي رئیس رافایل ګروسی سره د خبرو په اړه وویل: په قاهرې کې مذاکرات ډیر جدي وو. د جګړې وروسته مذاکرات چې د هرې شیبې په اوږدو کې د شهیدانو انځورونه د سترګو مخې ته تیریږي اسانه نه دي او د خندا ځای هم نه دی. په داسې حال کې چې امریکا خپله د برجام له اټومي هوکړې وتلې او اروپایي هیوادونو هم خپلې ژمنې پوره کړې نه دي، اوس فرانسې، جرمني او انګلیس غواړي د همدې هوکړې له مخې د یوه حقوقي میکانیزم په فعاله کولو سره د ایران په خلاف د امنیت شورا لغوه سوي بندیزونه بیرته فعاله کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت عالي شورا سکرټر علي لاریجانی د دوه په راتلونکي ناسته کې د اسلامي وادونو د غونډې په اړه وویل، د اسلامي وادونو غونډه کله کومې پایلې پرته پای ته ورسیږي نویو بریدونو ته د سیونیست رژیم له بلنې سره برابره ده. هغه د اسلامي وادونو ته په یو پیغام کې خبرداری ورکړ، د اسلامي وادونو غونډه که یوازې د ویناوو ډکه وي او عملي پایلې ونه لري لکه د امنیت شورا ناستې، نو دا نویو بریدونو ته د سیونیست رژیم له بلنې سره سمون خوري. لاریجانی په خپل رسمي اکس اکاونټ کې ولیکل، د اسلامي وادونو دولتونو ته خبرداری، د اسلامي کانفرانس غونډه که یوازې تشې ویناوي ولري او عملي پایلې نه وي ورسره، نو دا د نویو تیریو لپاره سیونیستي رژیم ته د بلنې د ورکولو په معنا ده. لږه تر لږه د دې رژیم د لیونتوب پر وړاندې یوه ګډه عملیاتي کمیټه جوړه کړئ. هغه زیاته کړه، داسې پریکړه به د دې رژیم بادار یعنی امریکا سخت وارخطا کړي تر څو د نړیوالې سولې او د نوبل جایزې لپاره په بیړه سیونیستي رژیم ته په خپلو عوامرو کې بدلون راولي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا منشي دا هم وویل، تاسو د فلسطین د وژیو او مظلوم مسلمانانو لپاره هیڅ ونه کړل، لږه تر لږه د خپل ځان د له منځه تلو څخه د مخنیوي لپاره یوه لنډه پریکړه وکړئ. ټاکل سوې ده چې د رواني اونۍ په یکشنبې او دوشنبې ورځو کې د عربي او اسلامي وادونو مشران د قطر په دوحې ښار کې د سیونیستي رژیم د تیریو د ارزولو لپاره غونډه وکړي. د ایران لخوا به ولسمشر مسعود پزشکیان په دې غونډه کې برخه واخلي. په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د مرګونو بریدونو زیاتوالی چې د افغانستان د پولې په اوږدو کې ترسره سوي، یو ځل بیا د دواړو ګاونډیو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړي دي. په پاکستان کې د وروستیو ترهګریزو پیښو په غبرګون کې د دې هیواد لومړي وزیر شهباز شریف د کابل حکومت ته خبرداری ورکړ چې که په خپله خاوره کې د ترهګرو عناصرو پر ضد اقدام ونه کړي، اسلام آباد به نوره حوصله او ملګرتیا ونه کړي. تېره ورځ په سویلي وزیرستان کې د ترهګرو بریدونو له امله نس پاکستانی پوځیان ووجل سول. د دې بریدونو حساسیت دومره زیات و چې د پاکستان لومړی وزیر او د پوځ قومندان د خیبر پښتونخوا ایالت بنو سیمې ته ورغلل او له پاکستاني سیاسي او پوځي مشران څخه له افغانستان سره د ګډې پولې په اړه د وضعیت راپور ترلاسه کړ. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د افغانستان سرپرست حکومت ته په خپلو خبرو کې سخت خبرداری ورکړ او دا هیواد یې په خپله خاوره کې د ترهګرو پر ضد په کمزوري اقدام تورن کړ. هغه وویل، موږ د افغانستان له اوسني او حاکمیت سره خبرې کوو او که دوی له پاکستان سره د رښتینې ملګرتیا او همکارۍ غوښتونکي دي، باید د ترهګرو پر ضد اقدام وکړي، کنه نو دا به د دواړو وادونو پر اړیکو منفی اغیز وکړي او اسلام آباد به نور د کابل سره د ملګرتیا په فکر کې نه وي. د پاکستان پوځ هم د یوې اعلامیې په ترڅ کې دعا وکړه چې د هند استخباراتي ادارې په ځانګړي ډول د پاکستان او افغانستان د ګډې پولې په اوږدو کې د ترهګرو عناصرو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې راغلی چې پاکستان د وروستیو بریدونو پورې اړوند کره شواهد او معلومات ترلاسه کړي چې د افغانستان وګړي په دې بریدونو کې مستقیمه ونډه درلوده او د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګریزو فعالیتونو لپاره کارول سوې ده. د پاکستان پوځ د دې بریدونو د دوام په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان سرپرست حکومت ته یې ویلي، موږ له کابل څخه غوښتنه کوو چې په خپلو مسؤلیتونو عمل وکړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرو فعالیتونو لپاره وکارول سي. د افغانستان د طالبانو سرپرست حکومت تیره ورځ اعلان وکړ چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د حکومت له ساسو سره سره د دواړو اړخونو ترمنځ د اړیکو د رغولو په اړه خبرې او سلام مشورې کړي دي. د طالبانو سرپرست حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی د ټرمپ له ځانګړي استازي ایدم بوهلر او د امریکا له مخکنی استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي. په اعلامیه کې راغلی د دواړو وادونو ترمنځ د دواړو خزو اړیکو د پراختیا د وګړو د مسایلو او په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو په اړه هر اړخیزي مشورې وسوي. طالبانو د دې لیدنې انځورونه خپره کړي خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په دې اړه کومه اعلامیه نه ده خپره کړې. د امریکا ولسمشر ټرمپ له دې مخکې څو ځلې د بایډن د ولسمشرۍ پر مهال افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په ناڅاپي وتلو نیوکه کړې وه. هغه تېر کال ویلي وو له افغانستان څخه د وتلو طریقه ویرونکې وه. چین د بګرام هوایي اډه تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي چې متحده ایالات د اسرائیل لخوا د قطر په پلازمینې دوحې کې د حماس پر مشرانو له برید څخه ناراضه دی خو دا برید به د واشنگتن او تل ابیب ترمنځ د اتحاد وضعیت کې بدلون رانولی. روبیو د شنبه پشپه منځنی ختیسته له سفره او له سیونیستي چارواکو سره تر کتنې مخکې خبري اعلان ته ویل دا یوه پیښه ده چې رامنځته سوې. روښانه ده چې موږ ترې راضي نه یو. د امریکا ولسمشر ټرمپ هم راضي نه و. هغه زیاته کړه دا برید له اسرائیلو سره زموږ د اړیکو ماهیت نه بدلوي، خو موږ به د دې په اړه په ځانګړي ډول د اوربند په مذاکراتو د دې اغیز په اړه خبرې وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونه اعلان کړی و چې روبیو به نیواکي ټاټوبو ته سفر وکړي تر څو د عملیاتو د موخو او د اسرائیل رژیم د امنیت په وړاندې د امریکا د ژمنتیا په کله له سیونیستي چارواکو سره خبرې وکړي. د اسرائیلو رژیم د وژې په 13مه د قطر په پلازمینې دوحه کې د حماس د سیاسي مشرانو د ټرر هڅه وکړه چې دا برید د غزې په ترانګه کې د نږدې دوه کلنې جګړې د ختمولو هڅې او د اوربن مذاکرات د ناکامۍ له خطرې سره مخ کړ. دا برید په منځني ختیځ او نړیواله کچه کې په پراخه توګه وغندل سوه. د عراق لومړی وزیر محمد شیا السودانی له الجزیرې سره په خبرو کې پر قطر د سیونیستي رژیم روسي هوایي برید یوه حیرانوونکې پیښه او له نړیوالو قوانینو او اصولو څخه ښکاره سرغړونه وباله. هغه د دې اقدام په اړه وویل دا د اسرائیلو د جنایتکار دولت ماهیت ښیي. پر یو ورور هیواد لکه قطر برید د دې هیواد او د سیمې د ټولو دولتونو د امنیت لپاره مستقیم ګواښ دی. د عراق لومړی وزیر د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د چوکاټ د جوړولو پر اړتیا ټینګار وکړ او وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ یو پیاوړی سیاسي، امنیتي او اقتصادي ائتلاف جوړ سي. د یک شنبه په سهار د سیونیستي رژیم د بریدونو په پایله کې چې د جنگي الوتکو بم کارونکو روباتونو او توپخانې په کارولو سره د غزې په بیلابیلو سیمو ترسره سول له سلو څخه زیات فلسطینیان شهیدان او ټپیان سول. تیره ورځ د سیونیستي رژیم لخوا پر غزې له سلو څخه زیات هوایي بریدونه ترسره سول. د غزې ځای سرچینو ویلي چې د تیره ورځې په بریدونو کې له اویا څخه زیات کسان شهیدان سوي دي چې 50 یې د غزې د مرکز اوسیدونکي وو. د نن ورځې د بریدونو د قربانیانو دقیق شمیر لا نه دي مشخص سوي، خو تمه ده چې سلګونه نور کسان په تیره بیا ښځې او ماشومان د سیونیستي رژیم په دې تازه بریدونو کې شهیدان او ټپیان سوي وي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د شنبه په شپه د تهران په وخت اعلان وکړ چې پر ایران او یو شمیر نورو هیوادونو باندې نوي بندیزونه لګولي دي. د دې وزارت په وینا د سپتمبر له 14مې څخه به پر ایران، روسیې، ترکیې، هند، پاکستان، چین، بلاروس، سنگاپور، تایوان او اماراتو پورې د اړوندو شرکتونو پر ضد بندیزونه عملي سي. امریکا ادعا کوي چې د دې شرکتونو فعالیتونه د دې هیواد د ملي امنیت له ګټو سره په ټکر کې دی او دا شرکتونه د روسیې د پوځي صنایعو برخې ته توکي لېږدولي دي. د راپور له مخې د امریکا د دې نوي بندیزونو په غبرګون کې د ایران د تیرو اقداماتو تاریخ ښیي چې د ایران اسلامي جمهوریت تل هڅه کړې چې د کورني ظرفیتونو او سیمه ییزو همکاریو په مرسته بهرني فشارونه شنډ کړي. په وروستیو کلونو کې امریکا څو ځلې د ملي امنیت د ګواښ په پلمې سره له ایران سره اړوند شرکتونه او بنسټونه په نښه کړي دي. دا د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
قدر من اوریدونکو، از موږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی نتنیاهو د یهودي مسیحي تمدن له نوم څخه په استفادې سره د کوم پلان په لټه کې دی. په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د اسرائیلي رژیم لومړی وزیر نتنیاهو چې پخوا یې ویلي وو د لویدیځ د دفاع لپاره له اسلامي هیوادونو سره په جنګ بوخت دی، د چارلي کرک په د وژنې په غبرګون کې هغه د یهودي مسیحي تمدن مدافع وبلله. نتنیاهو تر اوسه څو ځلې د یهودي مسیحي تمدن له نوم څخه کار اخیستی دی. هغه تیر اپریل میاشت کې ادعا کړې وه چې د ایران اسلامي جمهوریت حکومت د یهودي مسیحي تمدن په نشه کړی دی. نتنیاهو څه موده وړاندې وروسته له هغه چې په غزې کې د نسل وژنې د دوام له امله د اروپایي هیوادونو نیوکې زیاتې سوې وویل چې هغه د لویدیځو هیوادونو په نیابت او استازیتوب جګړه کوي او دا هیوادونه باید د نیوکو پر ځای د اسرائیل رژیم ملاتړ وکړي. د اسرائیلي رژیم لومړي وزیر وست چارلي کرک امریکایي سیاسي فعال چې د ډونالد ترامپ پیاوړی ملاتړی و او وژل سوی د هغه په اړه هم د یهودي مسیحي تمدن مدافع بللی دی. مهمه پوښتنه دا ده چې ولې نتنیاهو هڅه کوي د یهودیت عیسویت تمدن له نوم څخه ګټه پورته کړي؟ د اسرائیلو د لومړي وزیر موخې څه دي؟ دا نتنیاهو تر ټولو مهمه موخه د یهودي عیسوي تمدن د نوم د کارولو څخه دا ده چې له اسلامي وادونو سره جګړه او حتی د غزې نسل وژنه مذهبي او تمدني توجیه وکړي. دا نتنیاهو د کابینې ځینې غړي لکه د کورنۍ امنیت وزیر ایتمار بن گویر او د کنسرت یو شمېر استازي هم په دې باور دي چې د غزې، لبنان، یمن، عراق او ایران پر ضد جګړه یو مذهبي جګړه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم ادعا کړې وه چې اسرائیلي رژیم له ایران سره د تمدني او مذهبي جګړې په حال کې دی. دا ادعا بیې د اوسنیو جګړو د سیاسي او امنیتي اړخونو د کمزوري کولو او دغه جګړې په مذهبي او تمدني جګړو بدلولو په موخه دي. د اسرائیل د رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو بل موخه د یهودي عیسویت تمدن له نوم څخه د امریکا په قدرتي جوړښت کې د اوا انجلستانو یعنی مسیحي بنیاد پالانو ملاتړ ترلاسه کول دي. اوا انجلست مسیحیان چې توندلاري دي په دې باور دي چې د اسرائیل رژیم اوسنی جګړې مذهبي او تمدني دي نه سیاسي. له همدې امله دوی پر تل ابیب د پریکنده او پراخ ملاتړ ټینګار کوي. د بیلګې په توګه کشیش جان هیګي د ایسویانو د اسرائیلو لپاره متحد بنیاد ایښیدونکی او مشر چې 10 میلیونه غړي لري وایي دا نشي ویل کېدای چې زه په مقدس کتاب ایمان لرم خو د اسرائیل رژیم او یهودیت خلکو او د یهودي خلکو ملاتړ نه کوم. په حقیقت کې د یهودي بنیاد پالانو او مسیحي توندلارو ترمنځ یو تړون رامنځته سوی او نتنیاهو هڅه کوي له دې تړون څخه د خپلو سیاسي او امنیتي موخو لپاره ګټه واخلي. مهمه خبره دا ده چې د بنیامین نتنیاهو یهودي بنیادګرایي یعنی افراطي او توندلاریتوب او عیسوي توندلاریتوب هڅې د اوسنیو جګړو او په غزه کې د بېساري نسل وژنې د تمدني جلوې ورکولو لپاره دي، یعنی د بنی ورکول لپاره دي. په داسې حال کې چې که حضرت موسی او عیسی علیه السلام د یهودیت او عیسویت پیغمبران نن موجود وای نو دوی به د نتنیاهو او د اسرائیل رژیم د ماشوم وژونکي پر ضد تر ټولو لوی مبارزین وای او نسل وژنه به یې تایید کړې نه وای. نتنیاهو او دغه ملاتړي د یهودي عیسویت تمدن د نوم په کارولو سره هڅه کوي د نسل وژنې جنایت ته مذهبي بڼه ورکړي او د نړیوالو بېساري فشارونو په ځانګړې توګه د نړیوالې عامه افکارو له فشارونو څخه ځانونه اخلاص کړي. دا د نن ورځې سیاسي تفسیر. قدر من اوریدونکو د خبرونې له دوام سره ساسو په خدمت کې یو www.parsoday.ir/pieces مرتې باندې درکته و سم ساسو پام را اړو د ایران د اسلامي جمهوریت او د افغانستان مطبوعات اوس مر سره ملوسه.
د تهران د پښتو خبرونه یو خوږ مینهوالو په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین
ستاسو خدمت حاضر شوی چو نن د ایران او سیمې ځینو مدوادو ته یو ځغلنده کتنه وکړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران غږ
دا حقیقت غږ، دا عدالت غږ. عزیزانو، تاسو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اورئ. نوې خبرونه، نوې تحلیلونه، نوې تبصرې او نوې راپورونه په دغه پروګرام کې اورېدلی شئ. د تهران غږ، د عدالت غږ، د حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنې کې زمون ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اورېدلی شئ.
بیرو قدرمن اوریدونکو، زه هم په خپل وار سره د قدرمن اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم او هیله کوم چې روغ جوړ او سوکاله به وي. اوس به هم لومړی راشو د تهران چاپ ورځپاڼو ته. د تهران چاپ د ورځپاڼو په سر کې کیهان ورځپاڼه راخلو چې په خپلې سر مقالې کې په قطر باندې د اسرائیلو برید پورې اړونده یو مطلب یې خپور کړی دی چې عنوان دی په قطر باندې د صهیونیستانو یرغل د ایران د منطق حقانیت څرګند کړ. کیهان ورځپاڼه لیکي په قطر باندې د صهیونیست رژیم لخوا له تیرې وروسته چې د دې رژیم لخوا پر سوریې، لبنان، یمن، فلسطین او ایران باندې د تیریو په تعقیب سره ترسره شو او د لومړي وزیر نتنیاهو لخوا په ښکاره اعتراف سره چې دا رژیم د لوی اسرائیل خیالي پلان په لیکلو په لټه کې د نن ورځ تر هر بر وخت د ایران د دې منطق اهمیت او سموالی څرګند شوی دی چې اسرائیل یوه سرطاني غوده او کینسر دی او له همدې کبله بیا د نړۍ له مخې ورک شي. ورځپاڼه په دوام کې زیاتوي، قطر له امریکا او لویدیځ سره خورا نږدې اړیکې لري، حتی د صهیونیست رژیم سره، او خپل امنیت یې په بشپړه توګه هغوی ته ورسپارلی دی. په سیمه کې د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه په قطر کې ده او تل یې په خوشبینۍ سره د صهیونیست رژیم او فلسطین مقاومت ترمنځ د خبرو اترو قربتوب هم کړی دی. کله چې اسرائیل پر یوه هیواد لکه قطر، هغه هم د امریکا د بشپړه اجازې او خبرتیا سره تیری کوي او په رسمي توګه اعلان کوي چې په سیمه کې هر هغه هیواد چې د هغو کسانو کوربه وي چې صهیونیستان یې دښمن ګڼي پرې پوځي برید کوي، نو معنا یې دا ده چې په سیمه کې هیڅ هیواد د اسرائیلو سرطاني غدې له شر څخه په امان کې نه دی. که هم ورځپاڼه په اخیر کې لادی کې د هغه خبرداری دی چې د لومړي ځل لپاره د ایران د اسلامي انقلاب بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د رژیم په اړه اسلامي هیوادونو ته ورکړ او ویلي وو اسرائیل یوه سرطاني غوده ده. دا موضوع په ښه توګه ښیي چې ولې د ایران اسلامي جمهوریت دا رژیم په رسمیت نه پیژندي او د هرې ډلې ګوند او هیواد څخه د دې رژیم پر وړاندې اقدام وکړي ملاتړ کوي.
دوستانو، دا هم د تهران چاپ جامع جم ورځپاڼه ده. دغې ورځپاڼې بیا په ملګرو ملتو کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې د ګنګوسو خبر ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي د ملګرو ملتو عمومي غونډه د جمعې په ورځ د نیویارک د اعلامیې په ملاتړ سره یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د دوو حکومتي حل د پلي کولو او د فلسطین د خپلواکه هیواد د جوړولو په اړه دی. جامع جمع ورځپاڼه زیاتوي دا غونډه د 122 مثبتو رایو په مقابل کې د 10 منفي رایو او 12 سپینو رایو د یوه هغه پریکړه لیک مطرح کول تصویب کړل چې د یوه خپلواکه فلسطینی حکومت جوړولو او د دوو حکومتي حل پلي کولو څخه ملاتړ کوي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې د دغه پریکړه لیک په متن کې په غزې تړانګې کې د صهیونیستي رژیم له لورې په عامو خلکو باندې بریدونه، د عامو تاسیساتو له منځه وړل او د غزې د مظلومو خلکو د کلابندۍ او د لوږې سخت غندنه شوې ده او دغه راز ملګري ملتونه ټینګار کوي چې د غزې جنگ هم دا اوس باید پای ته ورسیږي. جامع جم هم دا شان په یو بل خبر کې بیا د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت د ویندوی اسماعیل بخایي خبرو ته انعکاس ورکړی دی او لیکلی دی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان په ایکس ټولنیز چینل کې په یو پیغام کې د فلسطین په نیواکي ټاټوبو کې د صهیونیستانو له لورې د روانې نسل وژنې په وړاندې د نه پلویتوب اصل رد کړ او وی لیکل د جګړې پر مهال بې پلوه پاتې کېدل د بې پروایۍ معنا لري، خو نسل وژنه له جګړې سره توپیر لري. ورځپاڼه مخکې زیاتوي البته جګړه له نسل وژنې سره بنسټیز توپیر لري. په جګړه کې بے پلوی توب اصل نشي کولای. هغه څرګندونه څرګندې نسل وژنې ته تعمیم شي چې په تیرو دوو کلونو کې په فلسطین کې د ټولو په وړاندې روانه ده. رښتینی انسان دوستی اخلاقی زړورتیا غواړي چې له ناوړو جنایتونو څخه کرکه څرګنده کړي او د جنایتکارو ګریوان ونیسي.
خوږ اوریدون کوز به راشو د تهران چاو جوان ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼې بیا په دې وروستیو کې په امریکا کې د یو سپین پوستي سیاسي فعال ټیرور ته په اشارې سره له دې پیښې څخه د ډونالډ ټرمپ د حکومت د ناوړه استفادې په اړه بحث کړی دی او لیک یې د ټیرور په یوې پیښې د ټرمپ د پلویانو سورلی. وړاندې په مطلب کې راغلی دی چارلیز جیمز کیرک چې د ډونالډ ټرمپ او بنیامین نتنیاهو نږدې ملګری و په دې وروستیو کې د امریکا په یوټا پوهنتون کې د یوې وینا پر مهال په ډزو سره ووژل شو. دغې پیښې په نړیواله کچه پراخه غبرګونونه رامنځته کړي دي. جوان ورځپاڼه مخکې زیاتوي چارلی کیرک له هغو کسانو څخه و چې د ډونالډ ټرمپ په ملاتړ او د امریکایي نوي محافظګرانو د سیاستونو په تبلیغ کې مهم رول لوبولی و او په ورته وخت کې د غزې جګړې په موضوع کې په کلکه د نتنیاهو او د هغه د متحدینو له جنیتونو تګلارو څخه یې ملاتړ کاوه. جامع جام ورځپاڼه بې دغه رازدي کې د چارلی کیرک وژنې پیښه د دې لامل شو چې رسنیو په پراخه توګه دې موضوع ته ځانګړې پاملرنه وکړي. سره له دې ښکاري چې ټرمپستان په ځانګړې توګه له درې اړخونو څخه دا پیښه د خپلو ګټو لپاره کاروي او د سورلۍ لپاره ورڅخه ګټه اخلي. لومړی دا چې د چارلی کیرک د وژنې پیښه ورسره تړلي جنجالونه تر ډیره حده د سیهونستانو وروستي غیر قانوني کړچرونه لکه د اوربند د مذاکراتو پر مهال په دوحې کې په حماس غورځنګ باندې برید یې د عام افکارو توجیهاتو څخه څنګ ته کړ. جوان ورځپاڼه د غرض بې وایي دوهم ټکی دا دی چې ځینې سرچینې دې موضوع ته اشاره کوي چې هیڅ لرې نه ښکاري چې ټرمپستان لکه څنګه چې د سپتمبر له 11 نیټې له حملو څخه د نورو هیوادونو پر خلاف د جنګونو لپاره استفاده وکړه د چارلی کیرک وژنې مسؤلیت د ځینو بهرنیو لوبغاړو ته متوجه کړي او له دې لارې په نوي جنګونه او یا هم تاوتریجن اقدامات پیل کړي. جوان ورځپاڼه د غراز د مطلب په پای کې بیا لیکي دریم ټکیده دی چې ځینې څیرې باور لري چې ټرمپستان غواړي مسلمانان د چارلی کیر د وژنې اصلي مسؤول وګرځوي او له دې لارې د مسلمانانو په وړاندې په امریکا کې خپل سیاستونه سخت کړي او د غزې خلکو او نورو مسلمانو ولسونو په وړاندې خپل جنیتونه توجیه کاندي. له دې دریځه هیڅ لرې نه ښکاري چې د چارلی کیرک وژنه د ځانګړو امریکایانو یا حتی د اسرائیلو رژیم کار وي تر څو له دې وژنې څخه ځانګړې ګټې لاسته راوړي.
دوستانو اوس هم ګرځو د افغانستان په لور. د افغانستان مطبوعات څلی کې مونږ هم دغه مطبوعات له انټرنیټ راخستي او تاسو سره هم شریکو. باید وایو چې دغه لیکنې د دغو مطبوعاتو خپل دریځونه دي. د افغانستان د مطبوعاتو په سر کې د هشت صبح ورځپاڼه ده چې را اخلو یې او دغه ورځپاڼې چې په دغه هیواد کې د محصلینو په درسي کتابونو کې د بدلون خبر ورکوي لیکي. سیمیز سرچینې وایي چې طالبانو د افغانستان د ښوونځیو له درسي کتابونو یو 50 عنوانونه چې پکې د بشري حقوقو او د ښځو حقوقو موضوعات لري کړی دي. دا ورځپاڼې له راپور سره سم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کړې ده چې لري کړی شوي عنوانونه له اسلامي شریعت سره په ټکر کې وو. هشت صبح ورځپاڼه مخکې زیاتوي د وړاندې شویو سندونو له مخې هغه عنوانونه چې حذف شوي د اول ټولګي په پښتو او دري ژبو کتابونو کې د بیرغ، ازادۍ، د ښوونکي ورځ او د مور په څیر عنوانونه دي. د خبرونه مخکې لیکي د غراز د پنځم ټولګي په پښتو او دري ژبو کتابونو کې د ښځو حقوق، د بشري حقوقو عنوانونه حذف شوي دي او دوم او اتم ټولګي کتابونو کې هم په ټولنه کې د ښځو حقونه، بشري حقونه، ملي یووالی او بشرپالنې عنوانونه لری کړی شوی دی.
خوږ اوریدونکو اوس به راشو د افغانستان اطلاعاتی روز ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د برېښنا د نشتون په اړه راپور ورکړی او لیکلی دی په هلمند او کندهار ولایتونو کې د برېښنا نشتوالی یوه تلپاتې ستونزه ده چې له کبله یې عام خلک کړاو سره مخامخ دي. د کجکی بند د اوبو د کچې ټیټېدل د برېښنا د تولید محدود ترپیات او د بیخ بنیانو نیمګړتیاوې یو له هغو عواملو څخه بلل کیږي چې د دې سیمې اوسیدونکي د اوږدو ساعتونو لپاره له برېښنا بې برخې کړي دي. دغه ورځپاڼه بیا زیاتوي دغه راز په جنوب کې د برېښنا نشتوالی د صنعتي او تولیدي شرکتونو لپاره هم درانه مالي زیانونه اړولي دي. د کندهار د صنعتي پارک د پلاستیکي توکو د یوې کارخانې مالک وایي چې د برېښنا نشتون له کبله هره ورځ په لکونو افغانۍ له لاسه ورکوي. اطلاعات یې روز ورځپاڼه مخکې بیا وایي د هلمند او کندهار اوسیدونکي وایي د برېښنا نشتوالی نه یوازې د دوی ورځنی ژوند بلکې روغتیایي خدمتونه، سوداګرۍ او صنعتي سکتور هم له جدي ننګونو او چیلنجونو سره مخامخ کړی دی. دوی دغه راز زیاتوي تر څو چې د اوبو او برېښنا د مدیریت لپاره روښانه او عملي ګامونه ونخیستل شي ښایي راتلونکي کلونه هم همداسې نکراره او له ستونزو ډک ژوند تیر کړي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت هم همدومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
د رڼا سرچینې نومې لړۍ لنننی یو سل نه دېرشم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. په دغه مطلب کې د قرآن کریم د صافات د مبارکې سورې له دوه شپیتم څخه تر اویایمې پورې د آیتونو د نزول په باب در سره ژغیږو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
خوږو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، خداوند متعال د انسانانو عبادت ته هیڅ اړتیا نه لري او د دوی ګناهان هغه ته هیڅ زیان هم نه رسوي. خو له دې امله چې هغه اراده کړې ده انسانان د کمال په لور هدایت کړي، نو په همدې خاطر یې انبیاء علیهم السلام د رسالت لپاره ټاکلي او جنت او دوزخ یې د دوی د پروګرامونو د پلي کولو ضامن ګرځولي دي. ثواب خلق د تعلیم او تربیت په لور هڅوي او سزا یې له هغو لارو منع کوي چې د تعلیم او روزنې سره په ټکر کې دي. که دا دوه ځواکونه نه وي، نو تعلیم او تربیت ممکن نه دي. او روښانه ده چې استاد او روزونکي ته نه ثواب رسیږي او نه سزا له هغه کوم تاوان لري کوي. په بلا معنی استاد او مربی ته نه د تعلیم او تربیت په لاره حرکت کومه ګټه رسوي او نه هم له هغې څخه سرغړونه هغه ته کوم توان اړوي. د رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم له بعثت وروسته خداوند متعال په دې هیلې سره چې مشرکان له ضد او خپل سریتوب څخه لاس واخلي او یوه خدای ته رجوع وکړي، د جنت نعمتونه یې په قرآن کریم کې د دوی لپاره بیان کړی دي. خدای تعالی په ځینو آیتونو کې د جنت د نعمتونو او مهربانیو او کرم انځورونه بیانوي چې مؤمنانو ته زیری دی. د تازه او خوږو او رڼا اوبو د چینو، هغه روان نهرونه او ویالې چې د مؤمنانو لپاره د زړه راښکونکي غږونه په زړه پورې موسیقي ډوله انګازې او د خوخه او خوندور منظرې او فضاګانی را برسیره کوي. داسې بغونه چې له تصور بهر ښکلی دي او پر غونډیو واقع دي، او همدارنګه لوړ تختونه چې پراخي او وړیا منظرې لري، دا جنتیانو خوشحالي نور هم زیاتوي. دا ټول نعمتونه تلپاتې او ابدي دي. رسول الله بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم په دې اړه فرمایلی دي، هر نعمت لمینځ ځي خو د جنتیانو له نعمتونو پرته.
په آخرت کې هغه څه چې د جنتیانو خوشی او خوندونه زیاتوي او د دوی مقام او منزلت لوړوي، د مادي او مانوي نعمتونو ترڅنګ دا دی چې خدای تعالی له دوی راضی دی او دوی هم له خدای تعالی پورې رضایت او خوښي لري. خو له بده مرغه سره له دې چې د زیر ورکوونکو او آرام آیتونو لوی مقدار شتون لري، هغه کسان چې حق منلو ته غاړه نږدې، د دوی په تورو او سختو زړونو باندې د الله تعالی آیتونه داسې دي لکه د ګند او سخا شیانو ورختونه چې یوازې د هغو بدبویي زیاتوي. له همدې امله ضروري شوه چې قرآن کریم د آسمانی او مقدس کتاب مشرکان د دوزخ د دردناکو او بوجنونکو عذابونو په بیانولو سره وګواخي، او دوزخ د دوی لپاره یو داسې انځور کړي چې شاید په زړونو اغیزې وشیندي او دوی له ضد او له خپل سریتوب منع کړي، او په دې توګه یې له تیارې د رڼا والاخوه او له بدبختۍ څخه د نیکمرغۍ په لور هدایت کړي. پر دې اساس د قرآن کریم په صافات مبارکې سورې د 28 آیت په لړ کې راغلی دی چې خدای تعالی وایي چې اذالک خیر نزولا ام شجره زقوم، آیا دا جنتی نعمتونه تلپاتې غوره دي چې د جنتیانو ورسره میلمه پالنه کوي یا د زقوم کرکیچنه ونه؟ د ځینو مفسرینو په وینا زقوم د یو بوټي نامه ده چې وړې ترخې او بدبودارې پاڼې لري، او په حجاز غوندې سیمو کې چې د صحرا په څنډه کې دي راټوکیږي. دا بوټی ترخه شیره لري چې له پوستکي سره په تماس کې پوستکی سوزوي. کله چې د صفات سورې 28 آیت د زقوم سخه بوټی په اړه نازل شو او د مشرکانو غوږونو ته ورسید، په لومړي سر کې ابو جهل ځان ناپوه وخود او په یوه غونډۍ کې وویل، دا ډول ونه زموږ په سیمه کې نشته. کله چې د صافات سورې 28 آیت د زقوم یعنی سخه بوټی په اړه نازل شو او د مشرکانو غوږونو ته ورسید، په لومړي سر کې ابو جهل ځان ناپوه بخود او په یوه غونډه کې وویل، دا ډول ونه زموږ په سیمه کې نشته، له تاسو څخه څوک د زقوم په معنا پوهیږي؟ یو سړی چې له افریقا څخه راغلی و د خلکو د پاملرنې او خندا لپاره یې وویل، زقوم په افریقایي ژبه کې د کوچو او خورما معنا لري. ابو جهل چې د رسول الله مبارک د مسخره کولو لپاره یوه ښه پلمه ترلاسه کړه، خپلې وینځې ته یې غږ کړ او ویې ویل، ژر تر ژره د زقوم د جوړولو لپاره مواد راوړه. لږ وروسته ابو جهل او ملګرو یې د خورما او کوچو په ګډولو او خوړلو سره خندل او مسخرو او ملندو یې سره یې ویل، محمد غواړي موږ له دغو خوندورو خوړو وبیروي.
خوګو دوستانو، قرآن کریم د زقوم بوټی یعنی د سخا بوی لرونکو بوټی د پیژندلو لپاره په صافات سورې کې په 3 او 4 آیتونو کې فرمایي، ان جعلناها فتنه للظالمین انها شجره تخرج فی
اصل الجحیم، یعنی مونږ دا یعنی زقوم بوټه د ظالمانو لپاره د عذاب او رنج سبب ګرځولې ده. دا یو ونه یا بوټه ده چې د دوزخ په تل کې راشن کیږي. خو ابو جهل چې د حق د اورېدو لارې پر ځان تړلې وه، په غرور یې ملنډه ووهله او ویې ویل، آیا امکان لري چې یوه ونه یا بوټه د دوزخ له تله راشین شي؟ او چرته او ونه او بوټه چرته؟ هغه او نورو مشرکانو په دې حقیقت سترګې پټې کړې وې چې په آخرت کې هغه اصول حاکم دي چې له دغې نړۍ سره خورا ډیر توپیر لري. داسې ونه یا بوټه چې د دوزخ له تله راشین کیږي، د دوزخ په رنګ او په دوزخي شرایطو کې راشین کیږي. نو خداوند متعال د دوی د ملنډو په جواب کې په راتلونکي آیت کې بیا فرمایي، طلعوها کانه رؤوس الشیاطین، یعنی د دغه زقوم بوټي غوټه داسې ده لکه د شیطانونو سرونه. په عربي ژبې کې تلا معمولا د خرما غوټې ته ویل کیږي چې شین پوښښ لري او دننه یې سپینې رشتې دي چې په خرما ونې باندې راڅرګندېږي. اوس ممکنه ده تاسو دا پوښتنه وکړئ چې آیا خلکو د شیطانانو سرونه لیدلي وو چې قرآن د زقوم غوټې سره تشبیه کړې ده؟ مفسرانو د دې په اړه بیلابیل ځوابونه ورکړي دي. یو ځواب یې دا دی چې دا تشبیه د دې لپاره ده چې د زقوم ونه یا بوټه نهایتاً بد شکله او کرکجن او تریخ او سپیر شکله بیان شي، ځکه انسان له هر څه چې کرکه لري په ذهن کې یې بد شکل او ویرونکي بڼه انځوروي، او له هر څه سره چې مینه لري د هغه لپاره ښکلي او مینهناکه بڼه جوړوي، لکه څنګه چې خلک د فرښتو لپاره په انځورونو کې تر ټولو ښکلي مخونه انځوروي او د شیطانانو لپاره تر ټولو بد شکلي مخونه. حال دا چې نه یې فرښتې لیدلې دي او نه شیطانان.
عزیزانو، همداسې وه چې د صافات د مبارکې سورې له 26 څخه تر 20 پورې آیتونه نازل شول او د دغه جهنمی بوټي نوري نخې نښانې بیان کړې. خدای تعالی فرمایي چې آیا دا جنتی تلپاتې نعمتونه غوره دي یا د زقوم کرکیچن ونه یا بوټی؟ موږ دا د ظالمانو لپاره د درد او رنځ سبب ګرځولی دی. دا یوه ونه نه ده چې د دوزخ له تل څخه راشین کیږي. دا یوه ونه ده چې د دوزخ له تل څخه راشین کیږي. د هغې غوټې د شیطانانو د سرونو په څیر ده. دوی یعنی مجرمان دا خوري او خېټې ترې ډکوي، بیا پرې بدبودارې تاودې اوبه څسي، بیا یې بیرته د دوزخ په لور بیرته ګرځي، ځکه دوی خپل پلرونه په ګمراهۍ کې لیدلی دي، خو بیا هم په چټکۍ سره د دوی په پلونو پسې کاژل کیږي. آیا دا جنتی تلپاتې نعمتونه غوره دي یا د زقوم کړکیچن ونه یا بوټی؟ موږ دا د ظالمانو لپاره د درد او رنځ سبب ګرځولی دی. دا یوه ونه ده چې د دوزخ له تل څخه راشین کیږي. د هغې غوټې د شیطانانو د سرونو په څیر ده. دوی یعنی مجرمان دا خوري او خېټې ترې ډکوي، بیا پرې بدبودارې تاودې اوبه څخي، بیا یې بیرته د دوزخ په لور بیرته راګرځي، ځکه دوی خپل پلرونه په ګمراهۍ کې لیدلی دي، خو بیا هم په چټکۍ سره د دوی په پلونو پسې کاژل کیږي. ګرانو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو وینئ، خدای تعالی د دې برخې په وروستیو آیتونو کې د دوزخیانو د دغو دردناکو سزاګانو په پیچلتیاو کې د اخته کېدو اصلي لامل په دوو لنډو او معنادارو جملو کې بیانوي او فرمایي، دوی خپل پلرونه په گمراهی کې موندلی وو، خو بیا هم په چټکۍ او بی اختیاره د دوی په پلونو پسې روان دي. یعنی دوی په خپلو جاهلانه دودونو او د پلرونو په لارو دومره ټینګار کوي چې ګواکې خپله هیڅ اراده نه لري، او دا د دوی د تعصب او د خپلو پلار نیکونو او د تیرو نسلونو له خرافاتو سره د مینې او لیوالتیا نهایت ته اشاره ده.
خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت پای ته ورسیده. تر بل مطلب او بل آیت د نزول شان پورې تاسو ټولو مینناکو کسانو ته د نیکمرغه او غوره ژوند له خداوند متعالی غواړو، او د سلامتیا په هیله مو نیومن خدای باندې سپارو.
تلپات خوشبوی ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوی یم چې د تلپات خوشبوئی ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبوئی په یو لسم پروګرام کې د رهبرۍ ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفې او تفسیر اړخ ته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده، او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او ډاګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یو ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویې لیدل چې د پوځ یو شمېر کسان راغلل، له انقلاب سره یې بیعت وکړ. تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې آسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي، خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پرېکنده تحقق ومومي، پرې نه ښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و راتلونکي ته هیله من و، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپل ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی: ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
Thank you.